بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننی خبرونه د علی اربابی په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 19مه د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول 23مه او د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې د امریکایي ډیموکراسۍ رسوایی او د ایټمی موافقې راتلونکي تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوري دي. شه بیا هم د ایران سیل نومې لړۍ 43مه برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایت اډرس دی. نو له یوې لنډې شانت می ورسته بیا حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د بندیزونو له ختمولو پرته ایټمی موافقې ته د امریکې ستنېدل زمونږ پتاوان دی. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو کمیټې د امریکې د خلکو د حقوقو خوندي کول د واشنگټن ذمہواری وبلله. ډونالډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله. طالبان وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو طرحه د دوی لخوا نه وه، او بیجنګ د جاسوسۍ په تور له افغانستانه د چینی خارجو له ایستلو بے خبری سرگند کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې خبرې سره چې د ایټمی موافقې د ځینو نورو ژمنو د کمولو لپاره د ایران د پارلمان فیصله او د حکومت اقدام بیخی صحیح او عقلانی دی وویل، د بندیزونو له اوچتولو پرته ایټمی موافقې ته د امریکې راستنېدل حتی ممکنه ده چې د هیواد په تاوان وي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سهار د قوم د خلکو د 1945 کال د مرغومې د 19مې نیټې د پاڅون د کلیزې په مناسبت په خپلې ټلویزیوني وینا کې د یورانیمو د 40% بډایه کولو پیلېدو ته په اشاره سره زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت برجام ایټمی موافقې ته د امریکې پر راستنېدو هیڅ ټینګار او بیړه نه لري، بلکې زموږ منطقي غوښتنه د بندیزونو ختمول او د ولس د غصب شوي حق راستنول دي چې دا د امریکې او د هغې په لاره د روانو اروپایانو دنده ده. دوی څرګنده کړه که بندیزونه ختم شي نو ایټمی موافقې ته د امریکې ستنېدل معنا لري. البته د تاوانونو مسأله به چې زموږ د غوښتنو برخه ده په ورپسې پړاوونو کې تعقیب شي، خو د بندیزونو له ختمېدو پرته ایټمی موافقې ته د امریکې بیرته راتلل حتی زموږ د هیواد په تاوان تمامېدای شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د استکبار د ستر بوت ګډو وډو حالاتو ته په اشاره سره هم زیاته کړه. انتخاباتی رسوائی، بشری حقوق چې په هر څو ورځو کې یو تور پوسته امریکایي قرباني کیږي، د امریکې د ادعایي ارزښتونو د ماهیت په ډاګه کېدل چې د دنیا په تیره بیا د امریکې د دوستانو د ملنډو سبب شول، بیکاره او فلج شوی اقتصاد او د لسګونو میلیونه بیروزګاره وږي او بیکوره خلک د امریکې د خرابو حالاتو ښودونکي دي، چې البته عجیبه نه ده، خو عجیبه دا ده چې لا هم د ځینو آرزو او قبله امریکا ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی همداشان د ایران د سیمه ایز شتون معنا او منطق د ایران د اسلامي جمهوریت د دوستانو او پلویانو پیاوړتیا وبللو، وی ویل په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون ثبات رامنځته کوونکې او د ناامنې ختمونکې ده، لکه څنګه چې په سوریه او عراق کې دا حقیقت ټولو ته ښکاره شو. نو په دې وجه دغه شتون جوت دی او باید چې موجود وي او بیا به هم دوام ولري. دوی نن سبا د ایران د دفاعي قدرت د ځینو نمونو لکه د ایران په هوایي حدودو کې د امریکې د تیریګرې الوتکې د نسکورولو او یا د عین الاسد اډې د ویجاړولو یادونه وکړه. وی ویل دښمن د دې حقیقتونو په وړاندې مجبوره دی چې په خپلو محاسباتو او فیصلو کې د ایران دفاعي قدرت او توانمنې په نظر کې وساتي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په دوام کې ایران ته د امریکایي او انګلیسي واکسن راتلل ممنوع اعلان کړل او وی ویل که امریکایان توانېدلي وو چې واکسن جوړ کړي نو په خپل هیواد کې به کورونا دومره تاوان نه و رامنځته کولی چې په یوې ورځې کې کابو 4000 کسان مړه شي، او پر دې سربیره په هغوی باندې زمونږ له سره باور نشته، او دغه واکسن کله کله په نورو ولسونو باندې د آزمویلو لپاره لیږي. معظم رهبر همداشان د ایران او عراق د خلکو قدرونه وکړه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د شهید سردار قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د شهادت د اولنې کلیزې په منځلو کې د ایران او عراق د خلکو د حماسې قدرونه کړې ده. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په خپل نننې وینا کې د شهید حاج قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د شهادت د ړومبنۍ کلیزې په منځلو کې د ایران او عراق د خلکو د حماسې خوځښت په قدرونې سره وفرمایل، دغه حرکت د خلکو د جذباتو او بصیرت او صحیح انګیزو له امله و او د هیواد په وجود کې یو تازه روح پکوي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په دوام کې د آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، شهید محسن فخری زاده او په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو په ترخې پیښې کې د قربانی شوو کسانو یاد هم ولمانځه. د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو کمیټې په امریکې کې د معترضانو د حقوقو لزای کېدو د سخت اندېښنې په خودلو سره ټینګار وکړ چې د امریکایي خارجو د حقوقو ساتنه د هرې هغې ډلې او بهیر ذمواري ده چې د واشنگټن واک یې په لاس کې ده. د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې په بیانیه کې راغلي دي، کومې پیښې چې په واشنگټن کې وشوې ټولو ته ثابته کړه چې د امریکې زوال نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې نابودي د امریکې د سست بنسټه او غاویر رژیم حقیقي برخلیک دی، او حتی د ایټم بم او B-25 الوتکو او ډالرو قدرت هم د امریکې د مستقبل رژیم د زوال چټکتیا نشي کمولی. د دې خبر پاڼې په دوام کې راغلي دي، منصفو او بې پلو څارونکو د امریکې د خلکو د حقوقو د چخنې کېدو په وړاندې د ملګرو ملتو د سرمنشي او د دغه سازمان د بشري حقوقو د لوړ کمیشنر چوپتیا د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکو ته شنه اشاره بللې، او له هغوی غواړي چې د امریکې د خلکو حقوق دی له دې زیات په دغه هیواد کې د قدرت د خاوندانو له ګټو څخه زار نشي. د امریکې ولسمشر په یو ویډیو پیغام کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله او په منظمه توګه یې راتلونکي حکومت ته د قدرت منتقلولو ژمنه وکړه. ټرمپ په دغه پیغام کې د کانګرس لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تاییدولو ته په اشاره سره وویل چې اوس به د خپل حکومت ټول پام راتلونکي حکومت ته په منظمه توګه د قدرت منتقلولو ته واړوي. هغه وویل چې قهر او غوسه باید پرېښودی شي. ټرمپ په داسې حال کې په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله چې دا کار یې باید څو اونۍ مخکې کړی وی، خو نه یوازې داسې ونه کړل بلکې خبرې او ویناوې یې د شخړو او لانجو د لا زیاتېدو سبب شوې. دا شان چې تیره چهارشنبه پلویانو د کانګرس په ودانۍ حمله وکړه، ډونالډ ټرمپ بیا هم په خپل وینا کې په کانګرس باندې حمله ته د خپل حامیانو د لمسولو او راپارولو په وجه هیڅ ډول بخنه ونه غوښتله. د امریکای ولسمشر په خپل دغه ویډیو پیغام کې ویلي چې د هغه انتخاباتي کمیټې د ټاکنو په پایلو باندې د اعتراض لپاره ټول قانوني لارې ووهلې او له دې کاره د یوازنې هدف د انتخاباتو له غوالي ډاډ ترلاسه کول وو. عزیزانو، خبرونه له تهران راډیو اوره. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړولو مطرح کول رد کړي دي. تسنیم خبری آژانس لیکلي چې په قطر کې د سیاسي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې دغه ډلې د افغانستان له حکومت سره د صلح د مذاکراتو په ایجنډا کې د موقته حکومت د جوړولو خبره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د موقته حکومت د جوړولو د طرح په غبرګون کې ویلي و چې د صلح ټینګښت باید د افغانستان د اوسنی سیاسي نظام په چوکاټ کې نتیجې ته ورسیږي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال په دغه هیواد کې د جنگ او نښتو له دوامه د طالب ډلې هدف د پردیو د ګټې لپاره وبله. امرالله صالح په یو لړ څرګندونو کې وویل طالب ډله په افغانستان کې د خلکو د وژلو مسؤوله ده او د صلح د خبرو اترو د بهیر د اوږدولو هڅه کوي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د صلح د ټینګولو لپاره شرط لري او هغه د انتخاباتو د ترسره کېدو له لارې د قدرت انتقال دی. په اوروزګان کې شپږ حکومتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان په اوروزګان ولایت کې شپږ تنه حکومتي ځواکونه د موټر بم چاودنې له امله وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن وویل چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پوځي اډې ته څیرمه د یو بم ایښودل شوي موټر د چاودنې له امله شپږ تنه حکومتي ځواکونه مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. د خبر تر رسیدو پورې د دغې چاودنې پړه چا نه و منلې، خو د اوروزګان ولایت ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې دي. اخوا په هرات کې هم د طالبانو لخوا څلور افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. د افغانستان د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د پولیسو قومندان سره د دریو نورو امنیتي ځواکونو د طالب ډلې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. افغانستان په لویدیځ کې د هرات د ولایتي شورا غړي محمد سردار بهادوري وویل چې تیره شپه طالبانو د غوریانو ولسوالۍ د پولیسو پر قومندانې حمله وکړه چې پکې څلور پولیس مړه او څلور امنیتي ځواکونه زخمي شول. له بلې خوا بیجنګ د جاسوسۍ په تور له افغانستانه د چیني خارجو له ایستلو بې خبري څرګنده کړه. د چین د خارجه وزارت ویان دی د جاسوسۍ په تور له افغانستانه د خپلو یو شمېر خارجو د ایستل کېدو په هکله رپورټونو څخه بې خبري ښودلې ده. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې هوا چونینګ په خبری غونډه کې وویل د چین او افغانستان اړیکې تل دوستانه پاتې شوې دي او زمونږ ملګرتیا په هر برخه کې ډیره ښه ده او په عادي توګه روانه ده. یاد دی وی چې تیره چهارشنبه ځینو رسنیو د افغان ولسمشر اشرف غنی په حکم په کابل کې د لسو نیول شوو چینایي جاسوسانو د آزادولو او په یوې ځانګړې الوتکې کې یې بیجنګ ته د هغو د لیږلو د حکم صادرولو خبر خپور کړی و. او وروسته خبر دا چې افغان محصلینو د ناروغانو د درملنې لپاره یو ماشین جوړ کړی دی. د افغانستان د رباني پوهنتون محصلین له لرې څخه د ناروغانو د درملنې د ټکنالوژۍ د ماشین په جوړولو کې کامیاب شوي دي. د کابل د رباني پوهنتون د کمپیوټري زده کړو د ډپارټمنټ یوه ډله محصلین د یو داسې ماشین په جوړولو کامیاب شوي چې په وسیله ډاکټران کوي شي په ناروغانو کې د ژوند علامې او د زړه نبض او د بدن د تودوخې د معاینه او د ناروغ کس د کوټې نم او رطوبت او آلودگی معلومه ولای شي. د دغه ریپورت لمخې د یاد ټکنالوژي په استعمال سره ډاکټران کولای شي چې له ناروغ کس سره له نیخ په نیغه تماس او نږدې کېدو پرته د هغه د حالت په هکله معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو پای. دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو زمنگ سیاسی تبصرہ دا امریکائی ڈیموکریسی رسوائی او دا ایٹمی موافقی راتلن کے عنوان لری نو وقشے ورتا. دا اسلامی انقلاب معظم رہبر نن پا دیار لسو شپک پنزو سم لمریس کال کے دا قوم دا خلکو دا مرغومی دا نلسم نیٹے دا مهم او تاریخ جوڑون کے ہم ماسے پکلیزا دا امریکې د ورسته ورځو د بدلونونو اټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره د ایران د شرط او د ایران د دفاعي توان او سیمه ایز شتون په حق لا یو لړ مهمه څرګندونه وکړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن د قوم د خلکو د مرغومې د 19 نیټې په د پاسون په کلیزه کې یوې ټلویزیونی وینا کې د غخوځخ د امریکې خلاف وبلو ټینګار وکړ چې د مرغومې د 19 پاسون د استکبار پستر بوت باندې د ابراهیمی تبر لومبنې گزار ګڼل کیږي او دغه گزارونو تر ننه پورې دوام موندلې دی. د اسلامی انقلاب معظم رهبر پخپلو سرګندونو کې د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې د ایران په وړاندې د امریکې سیاستونو ته اشاره وکړه او د امریکې د نن سبا د بدلونونو په شننه کې د دغه هیواد سیاسي او اقتصادي حالت شرمناک وبله. د امریکې د انتخاباتو حالت د امریکې د لیبرل ډیموکراسۍ ناکارندتوب په ډاګه کړ او د کانګرس په ودانې باندې د امریکې د خلکو یرغل هم په نړۍ کې د امریکې د دوست او دښمن ټولو د ملنډو او خندا سبب شو. اوس نور امریکایي ډیموکراسي بشري حقوقو او ارزښتونه د نور لپاره مثال نه دي، ځکه چې د امریکې د 2000 کال ولسمشریزو ټاکنو د دغه ټولو ارزښتونو بې ګټوالی سرګند کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د امریکې د نن سبانی حالت او د دغه هیواد د کانګرس په ودانې باندې د حملې په څېړنه کې د 2009 یعنی 1983 لمریز کال د فتنې ماجرا ته اشاره وکړه. وی ویل دا څه چې امریکایانو د 83 کال د فتنې په پیښه کې د ایران خلاف کول غوښتل په 99 کال کې خپل دوی ته ورپیښ شول. د امریکې اوسنی حالت د متحده ایالاتونو د بې ثباتۍ د اوج خود نه کوي او حتی امریکایي چارواکو هم د 2021 کال د روان جنوري د میاشتې د 16 نیټې پیښه د امریکې د تاریخ لپاره د شرم یو داغ وبلله او په بل معنا یې هغه له امریکې د ورسته زمانې پیلې دا هم وبلله. په همدې لړ کې د امریکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د شخړې او د کانګرس په ودانې باندې د خلکو د حملې په غبرګون کې وویل د شرم دا داغ به د امریکې په تاریخ کې پاتې شي. د امریکې د بهرنۍ اړیکو د فکر خونې مشر ریچارډ هاس هم په دې حکله وویل لری ښکاري چې له دې وروسته څوک متحده ایالاتونو ته په زړه سترګ وګوري او احترام یې وکړي. کله امریکې وروسته زمانه د پیلېدو تاریخ ولري نو هغه د جنوري 16 نیټه ده. د ایران د بندیزونو سیمه ایز شتون او دفاعي توان او د اټمی موافقې موضوعات هغه نور موارد و چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر یې په حق له مهم ټکی بیان کړل. د ایران چارواکو په کراتو ټینګار کړی چې لویدیز او د ایران د ولس دښمنان دند لري چې د ایرانی ولس خلاف خپل ظالمانه بندیزونه ختم کړي. د ایران د ولس خلاف بندیزونه جنایت دی او حتی د کورونا ناروغۍ په اوج کې هم دوام کړی دی. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو د خبرونې په دوام کې را سره ملو ووسئ چې د ایران سیل پروګرام ووري او ورپسې هم ستاسو د خوښي یعنی هر کله راشه پروګرام به درته وړاندې شي. نو ستاسو د ملتیا په هیله یو.
د ایران سیل
د ایران سیل د لړۍ ګران او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو، د دې لړۍ په راتلونکو څو پروګرامونو کې به د ایران، سیستان او بلوچستان ولایت ته ځو او د مختلفو ښارونو د سیل له ځایونو سره به یې بلدېږو. په دې هیله چې راسره مله اوسئ.
عزیزانو، دادی د سیستان او بلوچستان ولایت تراغلیو د ایران دویم ستر ولایت ته چې د ایران په سویل ختیځ کې پروت دی او مرکز یې زاهدان ښار دی. سیستان او بلوچستان هغه تاریخي او د مشهورو شخصیتونو ټاټوبی دی چې د خلکو نښې یې په زرګونه کلونه پخوانیو تاریخي کتابونو کې موندلی شو. دغه ولایت شمالي او جنوبي دوه برخې لري. سیستان د ولایت شمالي برخه ده او بلوچستان یې جنوبي برخه، او خلک یې زیاتره هم له دغو دوو قومونو څخه دي، یعنې سیستاني او بلوچ، چې دواړه ځان ته خاص ژبې او لهجې لري. دا ولایت هم د تاریخي نظره او هم د سیل د ځایونو له نظره د ایران له یو رمز او راز ډک ولایت دی او ډېر تاریخي او مهم ښارونه پکښې موجود دي، چې یو یې د چابهار ښار دی. د ایران سیل په دې نننۍ پروګرام کې د سیستان او بلوچستان صوبې چابهار ته ځو او د دغه ښار د لیدو وړ ځایونه در پیژنو.
قدرمنو دوستانو، په چابهار کې د میلمه پالو بلوڅانو په څنګ کې یو. په دغه ښار کې چې د عمان سمندر او هند اقیانوس په غاړه پروت او ډیر لرغونوالی لري، دا د ایران یوازنی بندری ښار دی چې ورڅخه د خلاص سمندر نندارې کیدلی شي. چابهار چې د سیستان و بلوچستان ولایت په سویل ختیځ کې واقع دی، له ستراتیژیک او تجارتي نظره ډیر ښه او ځانګړی موقعیت لري چې د دغه ښار د رونق او ترقۍ لامل شوی دی. خو د چابهار ښار اهمیت یوازې د هغه په سوداګري موقعیت پورې نه محدودیږي، بلکې ښکلا او معتدله آب و هوا یې د دغې سیمې د سیاحت د رونق سبب شوی ده. د چابهار ښار نوم له چهار بهار، یعنی څلور پسرلی کلمې څخه اخیستل شوی ده، او د کال په څلورو واړو موسمونو کې د دغه ښار معتدلې آب و هوا ته اشاره کوي. د دغه ښار د طبیعي او تاریخي جاذبو سره د بلتیا لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، مریخ سیارې ته تګ د ټولو د وس کار نه دی، خو د دغې سیارې ځینې نښې په ځمکه کې لیدای شو، او د دې کار لپاره د ایران چابهار سیمې ته باید لاړ شو او له ښاره 40 نه تر 50 کیلومتره ختیځ لور ته لاړ شو. هم هلته موجود مینیاتوري غرونه لیدلی سو. دغه غرونه د کچو ساحل په خوا کې تر گوادر خلیجه پورې شتون لري. دغه غرونه د دې سیمې د جیو مورفالوجۍ او د بدې ځمکې لوړ وچو سیمو چې کرنه پکښې نشي کېدای یوه ښکارنده ده. مینیاتوري غرونه پرې او غوڅ دي او عجیبه شکلونه لري، او له ونو بوټو بیخي خالي دي. په مختلفو ځایونو کې لوړوالی بیل دي، ځینې پکښې یوازې 5 متره او ځینې نور بیا له 100 مترو څخه زیات لوړ دي. دغه غرونه د عجیبه جوړښت په وجه په سیلانیانو کې د مریخي غرونو په نامه مشهور شوی دی.
د چابهار په ختیځ کې ډیر د لیدو وړ ځایونو لیدلی شو او خوند ترې اخیستلی شو. د مریخي غرونو په شاوخوا کې یو ډبرین تنګی دی چې یوې زرغونې او شایسته درې ته رسیږي، او ورسره د شنکیو په منځ کې لیپار نومې کلی پروت دی. د دوو غرونو په منځ کې چې له یوه بله ډیر لیرې نه دي، د اوبو یو بند جوړ کړی شوی چې د ګیر چاپیر اوبه یې را یو ځای کړي دي. د دغه بند په نتیجه کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي ګلابي تالاو جوړ شوی دی. ګلابي تالاو یو داسې د لیدو وړ او ځانګړنې ځای دی چې چابهار ته په سفر کې د هیرولو وړ نه دی، ځکه چې په ټوله دنیا کې دغه شان یوازې څلور نمونې شتون لري. د کال په زیاتره موسمونو کې د دغه تالاو رنګ ګلابي وي. دغه ګلابي رنګ په سیمه کې د ډیرو زیاتو گیاهي پلانکټونو شتون او د معدني موادو زیاتوالی دی. دغه پلانکټونه او معدني مواد له عمان خلیج سره د لګیدلو سندونو له لارې دغه بندر په لور راوستل کیږي. د دغه تالاو پر ډیر شایسته رنګ سربیره په اوبو کې د بلوط او ګزنه د ونو راختلو ډیره په زړه پورې ښکلا رامنځته کړې ده چې ډیر کم ساری. همداشان د فلامینګو په شان مختلف قسم مارغان او شتون د دې سیمې ښکلا دوه چنده یا څو چنده کړې ده.
ایزانو په دوام کې له چابهار نه د ګوادر خلیج په لور ځو چې د ایران د سویل ختیځ په آخري سر کې د پاکستان له ګډې پولې سره د چابهار ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پروت دی. دغه خلیج نیم په ایران کې دی او نیم په پاکستان کې. دغه بندر له پخوا راهیسې نورو هیوادونو ته د شیانو د صادراتو او د تجارت مرکز پاتې شوی او د دغې سیمې سوداګرو به په کښتۍ کې د هندوستان او افریقې ترمنځ لاره وهله. ګوادر خلیج د هرا ځنګلونو په خوا کې د شتون په وجه د ایران د ژواک چاپیریال یوه خوندي شوې سیمه ګڼل کیږي. دغه ځنګل ته د ننوتو لاره د اوبو د لارې په شان ده چې دواړو لورو ته یې هرا ونی راختلې دي. په دغه ځنګل کې ډیرو سمندري مارغانو ځالۍ او شایسته منظرې جوړې کړې دي. د ګوادر خلیج آب و هوا بی مثاله او معتدله ده چې همدا سبب کیږي سیلانیان د کال په ټولو موسمونو کې دغه شایسته خلیج ته سفر وکړي.
په چابهار کې د سیل په دوام کې له دغه شاره یوازې 15 کیلومتره لویدیځ خواته لاړ شو، نو د دغې سیمې یو ډیر لرغونی او مهم کلی یعنی تیس کلی ته رسیږو. دغه بندري کلی ډیره پخوانۍ تاریخي مخینه لري چې لرغونوالی د هخامنشیانو پړاو یعنی کابو 2500 کاله پخوا ته رسیږي. تیس د اسلام په ابتدایي سلیزو کې هم یو مهم بندر پاتې شوی دی. یو ډیر مهم اثر چې له هغه دورانه پاتې دی د تیس جماعت دی. د تیس جماعت اړومبنۍ ودانۍ د اسلام ابتدایي پړاو ته ورګرځي او لرغونوالی تر 1250 کاله ذکر شوی چې د یو روایت له مخې په ایران کې د اسلام له راتلو وروسته دوهم جماعت دی. دغه جماعت د معمارۍ له نظره د پاکستان او هندوستان د جماعتونو په شان دی. تیس جماعت یوه مناره لري او د یوې منارې په جماعت هم مشهور دی. د دغه جماعت انګړ هر زیارتوال ته د شایسته رنګونو بورډونه وریادوي. د جماعت مناره او گنبدونه په شین او سور رنگ رنگ شوي دي او ورونه یې په منظمو او نامنظمو شیشه کاریو ښکلې کړای شوي دي. کتا سو د ماجرا لټونی او د ناشنا زایونو د کتنې شوق لري، نو چابهار ته تک او د تیس کلی کتنه ستاسو لپاره یو بل شان تجربه رامسته کولای شي. په تیس کلی کې یو پخوانی ادیره ده چې د قبرونو کانی یا خزی ډیر ستری او غیر طبیعی دي، اور باندې عجیب شکلونه کندکاری شوی دی. دغه هدیره د جن یا پریانو په قبرستان مشهور ده. په دغه ځای کې دا سستر او عجیب قبرونه دي چې د سیمې خلک دیته باور کوي چې دلته انسانان نه بلکې بل کوم مخلوق دفن دی. په دغه هدیره کې قبرونه د یو بل ترڅنګ په یوې ډبرینې سطحې کیندل شوي دي چې د کیندلو دغه طریقې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. دا قبرونه چا کیندلی دي؟ ولې یې کاڼي د کیندلو لپاره غوره کړي دي؟ په کومو اوزارو کیندل شوي دي؟ د دغې سیمې خلک خپل مړي په نرمه مځکه کې خاورو ته سپاري. دې ته په پام سره چې مړي په دې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي دي، خو د کلي خلک احتیاط کوي چې د شپې د پیریانو په ادیرې ور پښې نږدې. ځینې خلک باوري دي چې شایي د هغې زمانې خلکو د مځکې د مخ او تر مځکې لاندې حیواناتو له خطره د خپلو مړو د ساتنې لپاره د کاڼو او ډبرینو سطحو د کیندلو زحمت کاوه، او قبرونو به یې داسې جوړول چې د خپلو مړو احترام وساتي.
گرانو دوستانو، په چابهار کې مو سفر په همدې ځای پای ته ورسېده. هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي. د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې به د سیستان و بلوچستان ولایت مرکز زایدان ښار ته ځو، نو تر راتلونکي برخې مو په پاکه لاس بارو.
خدای مو مل او ملګری.
هر کلا
راشا د تهران رادیو د هر کلا راشا پروگرام ډیرو خوګو او زړه ترانی دی مینوالو سلامونه نیک هلمو ومنه. دا د یوزل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لا خپل هر کلا راشا پروگرام سره زه ریاض احمد او زموږ محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګري به مو روغ رمټ او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالو تیر کړی وي، نو خبرې نه اوږدوم او نوبت خپل همکارې ته ورکوم.
زه هم سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او په دې هیله یم چې دوستان به روغ رمټ وي او دا خپل پروګرام به واوري. نو راځو د ګرانو دوستانو را رسېدلو خوږو خوږو شعرونو او پیغامونو ته چې زیاتره د ګروپ د اونیزې موضوع یعنی د پښتو ژبې د اهمیت او پر موږ پښتنو د دې خپلې مورنۍ ژبې د حق په اکله دي. خو لومړی یوه دمه کوو او بیا راځو ستاسو دغو موضوعاتو په اړه.
نو ګرانو اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو له خوا را رسېدلو لیکنو پیغامونو ته. او په سر کې د پښتو ژبې په حق له کابله زموږ د ګران ملګري غنم رنګ کوچی صاحب له را رسېدلې لیکنې یو څو جملې درسره شریکوو چې وایي: که یو خوا ته پښتو ژبه کې رنگ رنگ لهجو دغه ژبه بډای کړي او خوږه کړي ده، خو ورسره مشکله کړي هم ده. بل خوا معلومه املا مون سلور قسمه کارو، یوسفزی املا، افغانی املا، قلندری املا او د سهیل پښتونخوا املا. خو د باړه ګل املا یو سو ومنل شو او هغه ستونزې چې په خپل لیکون کې او ډیر بلستون کې ورسره مخ یو یو سره کمې شوې. خو د پنځو یاګانو ستونزه لا هم شته، غټ لیکوالان ور باندې متفق نه دي، یو رقم لیکي بل یې په بل رقم. تا خو خیر زړې ستونزې دي، خو له بده مرغه شته ستونزې د پاسه دلته نورې ستونزې را ولاړې شوې دي. یو څه ځوانان را پیدا شوي او د پښتو ژبې سوچه کې دلو لپاره تحریک چلوي چې ورسره د دې ژبې د لا خرابېدو او حتی د ورکېدو خطر رامنځته شوی دی. نو کوچی صاحب لیکلي دي، دغو کسانو ته وایم چې هر لفظ باید پښتو نه کړو، ولې چې ټولې ژبې په یو بل تکیه لري او که ژبه سوچه کوون نو ممکنه ده چې بیخي ورک شي. نو حمزه بابا هم وایي، بل ژبه یادول کلوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالی ده.
ډیره ډیره مننه کوو له خپل ګران قدر ورور کوچی صاحب. البته د وخت د کمی په وجه مو دا لیکنه پوره درته خپاره نه کړای شوه، خو دوستان زموږ د واټس اپ په ارکل راشه ګروپ کې لوستلی شي. د کوچی صاحب داسې شو لیکنو ته بیا هم سترګې په لاره یو. ریاض صاحب د املا او د پښتو د لیکلو په تیره بیا د پنځو یاګانو او همدا شانې د جیم یا زی او جیم او زی په اکله او د دغو تورو د صحیح ځای د کارولو په اکله ډیره ګټوره او مفصله لیکنه په ګروپ کې شریکه کړې ده. نو کورې ودان او ملګرو ته بیا هم په ګروپ کې د دغو ګټورو معلوماتو د لوستلو سپارښتنه کوو. خو حلیم رنزور صاحب بیا ډیره موده پس په یو ښکل شعر سره په پروګرام کې برخه اخیستې ده او دا شعر وایي: خخ میکړه ملا خپلو جامو سره، نشایی کفن د پښتنو سره، لار شایی فرشتو لمانه څغواړی، چا کړی حساب له پښتنو سره.
ډیر خجی، ډیره ډیره مننه د حلیم صاحب رنزور چې د شعر درالیګلو. خو حساب کتاب خامخا ورکو، پښتون نه کا خپل احمدشاه بابا هم وی، خو د خپلو عملونو حساب به ورکوي.
ریاسا بالکل حساب کتاب تیشته نشته، ځکه چې په قیامت او حساب کتاب باندې زموږ د ټولو مسلمانانو کلکه عقیده ده. ریاسا که مو خوښوي نو دلته به یو وړه شان دمه وکړو او بیا به راشو د ګرانو ملګرو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو او راځو ستاسو له خوا را رسیدلو غږیزو پیغامونو ته. لومبی پیغام د هرات ولایت پر آباد سنګي ولسوالۍ کې زموږ د ګران ملګري محمد اکبر سلطانی صاحب دی چې نن سبا دلته د ایران اسلامي جمهوریت په کرج ښار کې اوسیږي. نو راځئ چې وایو.
وای پښتون سړی یم د خپل قام همدردی کوم، پښتون سړی یم د خپل قام همدردی کوم، پښتو پالم په پښتو ژبه شاعری کوم، پلار می پښتون اولاد می هم پښتون دی، پلار می پښتون اولاد می هم پښتون دی، ټول پښتانه می ځان د ځان سره یاری کوم، ټول پښتانه می ځان د ځان سره یاری کوم. ګوره د پښتني مور پښتني شیدې می هم رودلی. عبدالمجید صاحب وایي د پښتني مور پښتني شیدې می هم رودلی، پښتو می ژوند په پښتو ژبه لیکوالی کوم، پښتو می ژوند پښتو می ژوند دی، د پښتو په سر به سر ورکوم. پښتو می ژوند دی، د پښتو په سر به سر ورکوم. خپل پښتونیم، د پښتو هم پلوي کوم. زه سلطانی خپل پښتانه د لاس په زور وښوم. ساج صاحب وای زه سلطانی خپل پښتانه د لاس په زور وښوم. نه چاته سوال کوم او نه چاته زاری کوم. پښتون سړی یم، د خپل قام هم دردی کوم. پښتو پالم، په پښتو ژبه شاعری کوم.
پښتو می ژوند دی، د پښتو په سر به سر ورکوم. خپل پښتون یم، د پښتو هم پلوي کوم. ډیر ښه شعر مو را لېږلی ګران او محترم ورور سلطانی صاحب، یو جهان مننه. بیا هم درته پته میو، خو اوس راځو له کویټې نه موږ د ګران دوست ښاغلي غلام جیلانی ساج صاحب غږیز پیغام ته او ګورو چې د موضوع په هکله دوی څه وایي.
سلامونه او مینه قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوش وشاله یاست. یو خدا ده د ژبې د ودې د پرمختګ لپاره یا د ژبې د خدمت لپاره، ژبه باید هغه خلک چې هغه په ژبه کې کار کوي، په د ژبې په ګرامر کې کار کوي، دا ژبه باید سخته نه سي. یعنی اوس مثال په تیرو موضوعاتو کې یو لیکنه چې وکړو چې صاحب شریک کړې ول موږ سره، په هغه کې ته اشاره سوې وه. اوس ډیر خلک داسې دي په دغه ګرامر کې چې کوم خلک کار کوي، چې مثال موږ هغو ته لیکوالان ویلی سو ادیبان، هغوی دا خبره کوي چې مثال موږ دوی ژبې ته چې ته مثال دلته چې کوم توري دي، مثال له موږ سره لکه اوس موبایل سو، یا له موږ سره مثال دوربین سو، یا کمپیوټر سو، دې ته دوی یا سکرین سو، دې ته دوی په پښتو ژبه کې توري پیدا کوي. هغه دومره بې خوند او دومره خشک او دومره وچ لفظونه وي، دومره سخت توري وي چې بالکل مثال ځوان په دې کې دا خلک سل په سله کې چې دی هغه ناکامه دي، نسي کولی چې خلک دغه توري خپل کې. نو زه دا وایم چې کوم د هغه شیان چې هغه نور دنیا د نورې نړۍ خلکو جوړ کړي وي، اختراع کړي وي، منځته یې راوړي وي د انسانانو د ګټې لپاره، هغه زه هم بس په هغه نومونو شدي. موږ باید چې د په پردو بچانو یا په پردو لونو باندې باید نمونه موږ نه کښېږدو. یو اوس کمپیوټر د نړیوالو خلکو چې د مثال دنیا ته ورکړی دا، او زه دلته وایم چې کمپیوټر ته په پښتو کې باید موږ څه ووایو. زه هم کمپیوټر ته باید موږ کمپیوټر ووایو، یو ضرورت یې هم نشته. خلکو ته باید دا ژبه نوره نه سي سخته. البته زموږ چې کوم خپل کره توري دي هغه باید له منځه نه سي ولاړ. لکه موږ وایو ورځپاڼه، لکه موږ وایو الوتکه، لکه موږ وایو ونه، لکه موږ وایو مڼه، نو دغه کوم توري چې دي دا زموږ خپل کره توري دي، زموږ له زمانو زمانو را روان دي. دا باید مڼې ته باید څوک سیب نه ووایي، ورځپاڼې ته باید موږ اخبار نه ووایو، الوتکې ته باید موږ جهاز نه ووایو، ښوونځي ته باید موږ سکول نه ووایو. نو بیا چې د مثال دغه ژبه چې د پرمختګ کولی شي، او که دلته موږ چې خپل کره توري لرو هغه له منځه روان دي، په هغه باندې موږ کار نه کوو، او هلته دا غم اخیستی مو چې کمپیوټر ته په پښتو کې باید موږ څه ووایو، دوربین ته په پښتو کې باید موږ څه ووایو، موبایل ته په پښتو کې باید موږ څه ووایو، نو یو خو دغه ډیره یو غیر سنجیده کار چې د مثال دا لیکوالان ادیبان کوم د ژبپوهان چې دي، یا مثال نامنهاد ژبپوهان به ورته وایو، د دې پاکیم زه نه یم. دا ژبې ته نقصان رسوي، ګټه نه رسوي.
خبرې مو ډېرې ښې او ګټورې دي محترم ساج صاحب. په رښتیا چې د دې شته او اصلي پښتنو کلماتو او الفاظو خوندي کول ډېر ضروري دي. مننه مو کوو او بیا به هم راځي انشاءالله. نو خانم فاطمی، په ننګرهار ولایت کې زمونږ یو ډېر خوږ دوست اوسېده چې په ګروپ کې هم را سره و، خو سموده بیخي بې درکه شوې دي.
ښه ریاض صاحب، غلام دستانکسی خو به نه یادوي؟
بالکل جی، زما مراد هم دغه ګران ګل احمد استانکزی صاحب دی. بل ورځ د ایران له شیراز ښاره ټلیفون را کړی و او شیراز ته راغلی دی. نو ډیر خوشحاله شو او سمدستی مو ترې د واتس اپ نمبر هم واخیست او په ګروپ کې مو شامل کړو.
بیخی ښه سو. نو موږ حتما هم خوشاله یو هم خوشاله کیجو. ډیر شار کلی ورته وایو او لمینی او ملګرتیا ډیر منندو یو. ریاض صاحب خبره د ژبې روانه ده، نو په دې اکله د خیبر پښتونخوا صوبې له مردان سیمې څخه یو نوی ملګری او ورور بخت محمد خان هم خپل نظر څرګندونه کړی او وایي چې ژبه د یو قوم شناخت او پیژندګلوي ده، او که خدای مکړه ژبه له منځه لاړه شي نو هغه قوم بیا خپل شناخت او هویت هم له لاسه ورکوي او نوم نشانې ورکیږي. بخت محمد صاحب په دې اکله په هندوستان کې د هغو موجودو پښتنو مثال ورکړی چې له کلونو کلونو راهیسې هلته استوګن دي او ژوند کوي، خو ژبه ته یې د بې پامۍ له امله یې اوسني نسلونه بیخي په پښتو نه پوهیږي، او دا ویل هم ډیر ګران دی چې ګڼي د دوی پلار نیکونه پښتانه وو.
ډیره ډیره مننه ګران بخت محمد خانه، او په پروګرام کې درته هرکلی وایو. نو اوس چې موږ را سره ملګرتیا شروع کړې ده، هیله ده چې جاری هم وساتې او همدغه شان ښې ښې لیکنې هم له موږ سره او له نورو اورېدونکو سره شریکې کړې. په کوټه کې زموږ یو جرنالیست او خبریال ملګری رفیع الله مندوخیل صاحب بیا د بلوچستان په مچ سیمه کې د په ډېرې بېرحمۍ سره د سخت زړو ترهګرو په لاس د هزاره قام د یو شمېر بېګنا کانقیدونکو د وژل کېدو او د هغوی د کورنو د اعتراض په اړه خبر په ګروپ کې شریک کړی دی. نو مننه کوو او دغه ترهګره پیښه او ظلم په کلکو ټکو سره غندو. نو که څه هم وخت لږ پاتې دی، خو غواړم د پښتو ژبې په هکله د محمد رحیم صاحب د کلام یو څو شعرونه در سره شریک کړم چې هغې وایي: پښتو لیکه، پښتو لوله، پښتو وایه، پښتو سو پورې به ژوند کړې د اغیارو په ټوکړو. پښتو لیکه، پښتو لوله، پښتو وایه، پښتو نه ده یوه ژبه چې د نورو غوندې هېره شي، بلکې یو تهذیب دی د غیرت او د نرتو. پښتو لیکه، پښتو لوله، پښتو وایه، پښتو ظلم او زیاتی سره نه لګي، انصاف غواړي. راشي که دشمن هم کړي عزت د میلمنو. پښتو لیکه، پښتو لوله، پښتو وایه، پښتو بې ځایه غیرت او جنگ جګړې پښتو نه مني، دا ځینې جاهل کړي د اغیار په اشارو. پښتو لیکه، پښتو لوله، پښتو وایه، پښتو. نو شعر خو ډېر اوږد دی، خو موږ سره وخت ختم شو، نو د ستاسو حضور به اجازت غواړو.
د خدای په امان.
کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور یو وسوال غر غونډه ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم. غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې د غرور یو وسوال غر غونډه ولاړم. سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا ور گندے والا اڑیم. غوارم نم دی واخل ما در نار خم سے آغل ما، ولی پا ما سوش ولا گیایم غد میں نوزی. زلکی میں خبر دوڑا مم افل کرانی شی، شنڈی میرا پیگی ہر سوا سوائم غگ میں نوزی. ستا دور زنجیر میں دے پلاس کے جڑنا زڑیم،
او رستل کلونو دے غگوا ور ور انا و پختے سو کے زبا سنگ درتا ہوں ایم چیز یما مزل وکھڑم درنا و تختم زما گران استاد دی دن ہیلا میں برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس او مچ ڈر شویم استاد نظر کر کرانا ہے را و را یاد اشوا مسافر ہندے ولاڑ ماں ماتم دے غرور یا وسوال گر ہندے ولاڑ ماں سمر سخت مزل و پس سخت او میں پھیلا کر لے اس دے دروازہ کھے مر اور ہندے ولاڑ ماں
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.